کافی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه ده غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، د امیر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروسته پایلې اعلان شوې چې ورسره د ولسی جرګې د نوې کاري دورې د پرانیستې په لور یو نږدې ګام اخیستل شوی. دا مدثر موضوع ده. د هموري چې نن د اپریل 28 د کتاب نړیواله ورځ د څو راپورونه پرې لرو چې په اړه به درته خبر وکړو. همدارس په بهرنۍ موضوع کې اوري، ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په وړاندې چې له دغه هېواده د تیلو د پیرلو په برخه کې د یو شمېر هېوادونو معافیت نه تاییدوي عکس العمل ښودلی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د سولې د مشورتي لوی جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي او شمالي کوریا تایید کړي چې د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون روسیې ته روان دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. له کندهاره 11 کسان ولسی جرګې ته کامیاب شوي دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې تر ورځې د څلورو ولایتونو او د کوچیانو د حوزې د پایلو د اعلان هڅه کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورسته کړی او منتظر دي چې ټاکنو شکتلو کمیسیون د پات ولایتونو ورسته فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورسته فایل مونږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه ستاسو سره خبره کوم، د پات ولایتونو ورسته یو نهایي فایل له موږ سره نه دی شریک شوی.
په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر د یکشنبه په ورځ ویل چې د افغانستان نوی ملي شورا به د پنجشنبه په ورځ پرانیستل شي. په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې تیر کال د اکتوبر په 6مه وشوې او په ځینې سیمو کې د ستونزو له امله دا پروسه یوه ورځ نوره هم تمدید شوې وه. غزنی یوازنی ولایت دی چې د امنیتي ستونزو له امله انتخابات پکې ونه شول. د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د تنظیمولو مسؤلین وایي چې په سلو کې دیرش ګډونوالي به یې ښځې وي. ټاکل شوي چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9مه په کابل کې وشي. د جرګې د جوړولو د کمیسیون لومړي مرستیال ضیاءالحق مرخیل پرون د ازادي راډیو ته وویل
دې جرګې ته کافي تدابیر نیول شوي دي او انشاءالله جرګه به په 9مه د ثور ترسره کیږي او څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې مسؤلین وایي چې دا به اول وار وي چې په دومره زیات شمیر کې ښځې به په افغانستان کې پر یو مهمه مسأله د خبرو لپاره په جرګه کې برخه اخلي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څرنګه پر مخ بوزي. وسوالو طالبانو تر اوسه رسماً د افغانستان له حکومت سره د مذاکرو کول نه دی منلی. په سمنګان کې د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند د ولایتي دفتر رئیس خالد عظیمی وژل شوی دی. د سمنګان د والی ویاند عبداللطیف ابراهیمی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې خالد عظیمی پرون ماښام په ایبک کې د هغه د کور په څنګ کې وشتل شوی او وژل شوی دی. د سمنګان د والی ویاند ویلي چې دا پیښه د شخصي بدی له مخې شوې او په دغه پیښه کې یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي. شمالي کوریا تایید کړ چې د هغې هیواد مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر د روسیې له جمهور رئیس سره د کتنې لپاره روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا خبري اژانس نن سهار وویل چې دا سفر د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بلنې پر اساس پلان شوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. کرملین د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې کیم جونګ اون به د اپریل د میاشتې په نیمایي کې روسیې ته ورځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د مافیات هغه مهلت به چې د ایران د تیلو واردات ته ورکړ سوی وو نه تمدیدوي. د امریکا حکومت چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او ترکیه ته له ایرانه د تیلو د واردولو لپاره مافیات ورکړی و. خو سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې مهلت د می میاشتې په 2مه نیټه پای ته رسېږي او جمهور رئیس د دې مهلت د تمدید نیت نه لري. دا په دې معنا ده چې د چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه حکومتونه به تر دې نیټې وروسته د ایران د تیلو د اخیستلو په صورت کې د امریکا د بندیزونو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا کار غیر قانوني بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وزارت پرون ویلی چې د امریکا بندیز په اصولو کې غیر قانوني دی او اسلامي جمهوری د امریکا معافیت ته هیڅ ډول ارزښت یا اعتبار نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند عباس موسوی په تهران کې رسنیو ته ویلي چې د امریکا د بندیزونو څیړنه کوي او پایلې به یې له سیاسي مشرانو سره تر شریکولو وروسته اعلان کړي. د اسرائیل صدر اعظم د دې هرکلی کړی، خو د ترکیې حکومت ویلي چې په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته نشي کولی. او په سودان کې پرون د هغه هیواد د پوځي مشرانو کمیټې مظاهره چیانو ته امر وکړ چې په بیړه د خرطوم له لارو څخه لرې شي او هغه موانع لرې کړي چې د لواک لرې شوي جمهور رئیس پر ضد د اعتراضونو پر مهال یې جوړ کړي وو. د پوځي رهبرۍ تر دې فرمان وروسته په سودان کې ناکراری لا زیاتې شوې دي. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 11مه نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې لواک لرې شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. په سودان کې د اعتراض کوونکو استازو د یکشنبه په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې، خو خبرې بې نتیجې وې. اعتراض کوونکو وویل چې پوځي شورا یې غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې دا پوځي شورا باید ژر تر ژره واک ملکي حکومت ته وسپاري. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون زرګونه مظاهره چیانو لاریون وکړ او هغوی د انقلاب نارې وهلې.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړي. په دې سره افغانستان د پارلمان د نوي تقنیني دورې د پرانیست په لور یو بل نږدې ګام اخیسته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړي او منتظر دي چې ټاکنو شکل کمیسیون د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ سره استولې وي.
نن د اپریل درویشتمه ده. په هلمند کې هم ګڼ ځوانان د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هدف باندې په عامه کتابتون کې چې د یوسین تر څنګ جوړ سوی اشتراک کوي.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. همدې دپاره مو دلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان لاسې کتابونو سره اشنا سي، آګاه سي، وپوهېږي چې کوم کتابونه نوي راغلي سره کې موږ باید مطالعه وکړو.
او ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په وړاندې چې له دغه هیواد د تیلو د پیرلو په برخه کې د یو شمېر هیوادونو معافیت نه تاییدوي عکس العمل ښودلی. بیا هم ښه راغلی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 دی. راځو لومړی مطلب ته. د کندهار ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې. په دې سره د افغانستان د ملي شورا د ولسي جرګې د 12مې تقنیني دورې د پرانیستې لپاره یو بل نږدې ګام اخیستل شوی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ د اونۍ په سر کې ویلي وو چې احتمالا د ولسي جرګې دا تقنیني دوره د 5مې په ورځ پرانیستل شي. ناجي صافی په دې اړه له کابل جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي.
بلی سنګزې صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسېد چې نهایي نتایج اعلان شوي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجشنبې تر ورځې پورې به د 5 نورو ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي.
همدا اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل وروستۍ کړي او منتظر دي چې ټاکنو شکتلو کمیسیون د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ ته راستولې وي. اما تر دغې دمه پورې زه ستاسو سره خبره کوم، د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې له مونږ سره نه دي شریکې شوې تر څو چې دوی دغه وروستۍ پایلې مونږ ته روانسته وي، ځکه وروستۍ او نهایي فیصله د شکایتو کمیسیون ترسره کوي او موږ یوازې تطبیقات ترسره کوو او وروستۍ تطبیقاتو نه دغه فایده اعلانو.
له کندهار څخه سید مقتدا میران، محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، حاجی سید احمد خادم، ګل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، محمد عارف نوروزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اسحقزی او پروین د ولسی جرګې دغه دورې ته بریالي شوی. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه او نه ویشتمه په 2 ولایتونو کې ترسره شول، خو د کندهار ولایت انتخابات یوه اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره هم تر روانې پنجشنبې پورې پرانیستل شي. له دې سره بیا یو شمیر کارپوهان په دې برخه کې بیلابیل نظرونه لري. له دې ډلې خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ولایت یو تصویر گزاره ولایت دی. ولسی جرګې تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي، د ولسی جرګې حیات اداري انتخابات اگر چې نصاب پوره دی او هغه ثلث پوره دی، اما یو تصویر وړونکی ولایت دی او بالاخره باید مکمل شي. تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي، زه فکر کوم چې د ولسی جرګې د حیات اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي، تر څو د ولسی جرګې څنګه کولی شي خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
له دې ټولو سره کابل، کندوز، میدان وردګ، پکتیا او بغلان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې تر اوسه یې نهایي پایلې نه دي اعلان شوې. بلستان اکسپرس
ډیره زیاته مننه کوم ناجیه صاحب، وه له کابل له موږ سره خبرې کولې. ویل چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې، او په دې سره د تقنینی د ولسی جرګې د تقنینی دورې د نوې تقنینی دورې د پرانیستلو لپاره یو بل نږدې ګام اخیستل شوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ایران د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه چې دغه هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غیر قانوني بللې، او ویلي دي چې د واشنگتن د وروستۍ پریکړې په وړاندې به دغه هیواد سیاسي مشرتابه له غور وروسته پریکړه وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي له راتلونکې میاشتې به هغه پریکړه بیا تمدید نه کړي چې د ایران څخه د تیلو 15 پیرودونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي څو د ایران څخه پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شي تیل وپیري. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړې، همداشي به راسره په سټوډیو کې. د نوري صاحب، د سپینې ماڼۍ د پریکړې په وړاندې ایران په عکس العمل کې څه ویلي دي؟
بله استانګزه سب د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې هېواد د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بللې دي. د دې وزارت یو ویان عباس موسوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته وویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړه چې 15 هېوادونو ته نور د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي، او نتیجه به هم د دې هېواد مشرتابه ته وړاندې شي چې د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. البته ایران له دې مخکې هم کراتو گواخ کرده و چه که دی ایران دی تیلو پر صادراتو دی امریکا بندیزونه سخت شی دی نره لی قدرتونو سره به دی 2015 کال لالتومی ترونه و وزی. البته واشنگتن دی تیر کال پا می میاشکل دغه ترونه و تلیه و پر ایران دی دی هیواد دی اتومی پروگرام پتارو زنده ول شوی بندیزونه بیر تجاری کرده دی. سپینه مانی دی یکشن می پورست پی وخ پر کرده بیان که ویل چه دی امریکا متحده ایالات، سعودی عربستان او متحده عربی امارات سلا شوی چه لبازار چه خده ایرانی تیلو د لری کې دو په صورت کې د نړیوال تقاضا د پوره کولو لپاره پر وخت اقدام یقیني کړي. سپینې ماڼۍ ویلي د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې اساسي سرچینې بې برخې شي. د دې پریکړې له مخې د می له 2 نیټې، یعنې د راتلونکې میاشتې له 2 نیټې وروسته به 15 هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نه وي. د ولسمشر ترامپ ادارې تر دې مخکې دا 15 هیوادونه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د می تر 2 نیټې له بندیزونو استثنا کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د تیلو له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي تر څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي.
دغه 15 هیوادونه چې امریکا ورته د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت ورکړی و، کوم یو عکس العمل هم ښودلی که څنګه تازه؟
په دغه 15 هیوادونو کې چې د ایران د تیلو له پیرلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو معاف شوي، تر اوسه یوازې ترکیه عکس العمل ښودلی دی. انقره د واشنگتن پر دغه پریکړه انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې ترکیه دغه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په برخه کې د اعمال په ډېر ډول نفوذ غندي. تر اوسه پورې نورو هیوادونو چې چین چې اوبخې هند چین دی او دغه راز جنوبي کوریا دیو تر اوسه پورې اکسمو سلام نه سره کړی.
مننه کوم نوریاس نوریو. وی ویل چې ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پریکړې په اړه چې له ایران د تیلو د پنځو پیرودونکو هیوادونو باندې به معافیت نه تمدیدوي عکسالعمل ښودلی ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوږ است. اوس هم اجمل تورمان د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د هوایی دالیزونو لپایل څخه په 515 پروازونو کې 1,060 تنه کالی بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بندر مجموع 6,600
دی. وی په ټولیز ډول 6,600 تنه کالی چې وچ او تازه میوه، لاسي صنایع، زعفران او قرقل پکې شامل دي بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي دي.
نوموړي
ویل چې یوازې په مارچ میاشت کې له افغانستان، هند، چین، عربستان، ترکیه، اماراتو او اروپایي هیوادونو ته په 6 پروازونو کې 115 تنه کالي صادر شوي دي. د ښاغلي رسا په وینا دغه وزارت په پام کې لري چې روان کال د پروازونو شمیر ډیر کړي او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه پرانیزي. په دایکندي ولایت کې پر ښځو 6 کلخانې وویشل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلخانې د دایکندي ولایت د کرنې ریاست لخوا په نیلي او شهرستان ولسوالیو کې پر یاد شمېر افغان میرمنو وویشل شوې دي. د سرچینې په وینا له دغه کار څخه هدف کورنۍ ته د تازه سبزیو تولید، د سبزیو د وارداتو کمیدل، د خوارځواکۍ کمیدل او بېوزلو کورنیو سره مرسته ښودل شوې ده. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ او 1 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 6 افغانۍ او 5 پوله، زر ایراني تومنه 15 افغانۍ او 6 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼې باندې البته لینکونه لوستلی شئ او په ویب باندې به مکمل پراته وي. اوس هم د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت له هلمند تاسو ته یو راپور لرو. د هلمند ځوانان د مطالعې د ترویج لپاره کتابونه راټولوي. د هلمند پوهنتون استادان هم ورسره په دغه کار کې لاس یو کړی دی. دوی وایي چې 1,00,000 کتابونه به راټول کړي. د کتاب د والی ورځ په مناسبت په هلمند کې یو عامه کتابتون، سیار کتابتون هم جوړ شوی دی چې خلک د کتابونو د مطالعې لپاره ورځي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د همدغه عامه کتابتون او سیار او ګرځند کتابتون د لیدو لپاره ورغلی او دا راپور یې پرې لیکلی.
د هلمند خړ او مسن ترڅنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې سره ګلان، لوړې ونې او شین چمن زړه بوژنوونکي دي. که څوم تر دې مهاله د نندارتون کتابونه او سیلانیان لږ دي، خو دا به لومړی ځل وي چې دغه پارک ته ځوانان د کتاب د مطالعې او نندارتون ته د یوه بل کتاب د ډالۍ دپاره راځي. تر به مخکې دغه واړه نندارتون ته د مطالعې دپاره راغلي ځوانان چې پنډ پنډ کتابونه ګوري وایي دا کار پر نیک پال نیسي او فکر کوي چې که دغه ډول فعالیتونه او ګرځنده یا سیار کتابونه جوړ او ادامه پیدا کړي مطالعه به ډېره سي. دوی دا کار د هغه کسانو لپاره یو اسانتیا بولي چې څېړنې کوي خو د دقیقو او پریمانه ماخذونو په موندلو نه توانېږي.
اوس ځوانان ډېر وخت پر فیسبوک تېروي او موږ دغه هڅه کوو تر څو پورې دوی وهڅوو تر څو په مطالعه په برخه کې کار وکړي، تر څو مطالعه وکړي. نو دغه ډېر نیک اقدام دی. ټولو هلمندیانو څخه هیله کوو، هغه کسان ټولو ټول افغانان څخه چې له دې کتابتون سره خپل کتابونه چې کور ته پراته دي مطالعه نه جنې کوي یا استفاده نه جنې کوي چې دغه کتابتون ته وکړي. دغه ډېر نیک اقدام دی. باید دغسې اقدام نور هم وسي.
چړون کې وای مطالعه کا آرام چاپیریال ترتیا لرنو روجدل هم غواړي. هغه کسان چې د کتاب د مطالعه وسیله نه لري په دې ډول آزاد او پرانیستو پروګرامونو کې په ګډون سره کولای سي بلې دي چې خاصتاسي د مطالعه د پخوانی زړه نازړه حالت لځانه لري کړي او ډیر کتاب ولولي. د کتاب لوستلو او ډالۍ د دغه حرکت د مهمو غړو څخه د هلمند پوهنتون استاد لال محمد سفارت وویل دوی دوی موخې لري، د دې لارې هم عامه کتابتون غني کوي او هم خلق په مطالعه روږدوي.
موږ په هلمند کې د کتابونو د نشتون سره مخامخ وو. زه په خپله پوهنتون کې یو استاد یم او ما دې شي دا احساس کړی چې زموږ کتابونه لرو. همیشه چې به مو محصلینو ته مو حضور کول، سمینار ورکوي، دوی به د کتابونو د نشتون سره مخامخ کېدله یا مخذ به نو سره پیدا کول. دې لپاره ما یو تصمیم ونیوه چې موږ له 5000 څخه 3 لک پورې کتابونه باید ټول کړو. د هلمند لپاره یو آزاد عامه کتابتون جوړ کړو چې لله الحمد دې کې موږ کامیاب شوي یو. بریالي شوي تقریبا تر 6000 کتابونه پورې موږ په تېر یو میاشت کې پیدا کړي. د دې تر څنګ مونږ نن د یو داسې حرکت وکړي چې کتاب نړیواله ورځ هم دې لپاره موږ دلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان کتابونو سره آشنا سي، آگاسي وپوهېږي چې کوم کتابونه نوي راغلي، سره کې موږ باید مطالعه وکړو او مشترکه مکوو سره د کتابونو سره همکاري وکړو.
د ازادي راډیو ته ویل د ټاکل سوي شمېر کتابونو تر منډلو وروسته د مطالعې او زده کړې د ترویج لپاره ښه پلانونه لري چې یو یو به تطبیق کړي. د میرویس نیکه په نوم د هلمند سینتر څنګ دغه ښکلې پارک د چټکو خوړو ځینې هټۍ هم شته، خو د نن ورځې د سیار یا ګرځند کتابتون خواته د سیلانیانو او کتاب د مینوالو شمېر آهسته آهسته ډېریږي. ځوان سمیع الله ارشاد چې پخوا تر دې هم دې ځای ته راتلی وای، اکثره ځوانان د سګریټو او چرسو لپاره راتلل، خو که دغه ډول کتابتونونه او د مطالعې کلتور وده وکړي ډیری به د ښه ژوند لوری پیدا کړي.
ځوانان په پارکو کې د سګریټ څکولو، ورک کولو او چکه کولو څخه راوګرځي او دوی مطالعه وکړي، دا به د دوی پر ذهن یو ډول تاثیر ولري. او مطالعه چې ده موږ ته معلومه ده که دیني که عصري ټوله ګټه لري، نو دوی باید د هغو شیانو څخه ډډه وکړي او د دې پر ځای چې یو څه وخت هغو ته ورکړي، کتاب ته هم ورکړي او مطالعه هم وکړي.
که څه هم په تېر یوه لسیزه کې د معلوماتو د لاسته راوړلو منابع ډېرې سوي دي، د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو دنیا په خورا سرعت پراختیا مومي، خو د خانشین څخه لشکرګاه ته راغلی مولوي محمد نبی حقانی وایي کتاب او مطالعه د فکر دنیا جوړوي.
کتاب یو داسې اصل دی چې کتاب لومړی استاد د انسان هغه خپل کتاب دی. څومره چې کتاب سړي ته هغه د علم په زیاتوب کې هغه مرسته کوي، بل هیڅ شی هم نشي کولی دغه سره معادل کوم شی برابرېدل نشي. نو لومړی استاد د انسان هغه کتاب دی. د کتاب ته پاملرنه، د کتاب سره علاقه ساتل، د کتاب سره مینه کول، دا د انسان د پرمختګ ضمانت کوي.
چې د هلمند د ځوانانو لخوا د عامه کتابتون د غني کولو او د کتاب په لوستلو د نورو ځوانانو د روزلو پروګرام به څنګه کیږي، خو په لشکرګاه کې ګڼو ځوانانو لاله وړاندې د مطالعې د شپې په نوم یو پروګرام پیل کړی دی چې په اونۍ کې یو ځل او یوه شپه پر یوه مشخصه موضوع مطالعه او بحث کیږي. محمد لستایی، د ازادي راډیو هلمند.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوږ یاستو. سم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ بلابلو ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په تړاو د یوې بلې غونډې د جوړېدا په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، امریکایان، طالبان او افغان سیاستوال د قطر د ناستې ترسره کېده غواړي. وړاندې په مطلب کې راغلي پامپیو له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبرو کې د قطر کانفرانس پر ځنډېدو خواشیني ښودلې او دغه کانفرانس د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره ښه فرصت بللی. همدې ورځپاڼې د سید اکبر اغا په قول لیکلي حکومت په لوی لاس د قطر غونډه سبوتاژ کړه او د سولې مشروطي جرګې له لارې غواړي د خپل واک موده وغځوي. ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خولې لیکلي د قطر ناسته د ناسم مدیریت له امله لغوه سوه، د سولې خبرو د دوام لپاره د مصالحې د رهبري شورا جوړېدل ضرورت دی. همدې ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې ولې د خپل برخلیک په ټاکلو کې ناتوانه یو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کوم ولس چې په خپلو کې همغږي لري، خپل منځي لانجې د نورو درګاوو ته نه وړي، ملي حاکمیت هیڅکله هم تر پوښتنې لاندې نه راځي، پر برخلیک یې نور هیڅکله هم نشي مسلط کېدای. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د جګړې دوام د افغان حکومت او طالبانو لپاره ګټور نه دی، د خلکو تمې دا دی چې سیاسي جریانونه افغان سیاستوال باید له امریکا او نورو دوستو هیوادونو سره په همکاري دغه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته داخليږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت ولس او امریکا د سولې لپاره هڅې تیزې کړي دي. د هیواد سرمقالې لیکوال امریکا ته وړاندیز کوي چې د افغان سولې په دښمنو کړیو د فشار زیات کړي کنه له دې پرته به سولې ته رسېدل ستونزمن وي. او د سرمقالې په پای کې راغلي ښه به وي چې د افغان سولې لپاره بله غونډه د قطر پر ځای په بل کوم هیواد کې وسي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سرمقاله کې یادونه سوې چې افغانستان دا مهال په یو تاریخي پړاو کې دی. جګړه او سوله دواړه په یو ستر معزل بدل سوي او ځینې هیوادونه له افغان سولې نه په استفادې هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپل ستراتیژیک اهداف پلي کړي. او د همدې سرمقالې په پای کې راغلي افغان حکومت د قضیې د اصلي اړخ په توګه مکلف دی چې د سولې د خبرو مدیریت په لاس کې واخلي او د سولې پروسه کې خپل فعال حضور دایمي کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد عارف تکندار رسمی زنگ در توالی دی ما غشتن داغ در طالبان و در حکومت سخه که دا جوری که خبوری اصر شروع کری جی دی هم افغانان و بنا گرد در دوگ و پغاله دا چی دا هر یو جوره نکی هر یو زنی دی بوری او پنیز دا کم غشت حکومت سوایی که رسمی مزار دا استاصر خبوری کو کپه کندهار کې دفتر غواړي کې په جلال آباد کې په کابل سبا او بیا د امریکایي خبرو ته به نکشي دا د دوی به نه وي دوی به وایي جوړ ده سبا بیا دا سات نه پیدا کېږي کنه نن ورځ یو کوم څه په لاس کې دي نو زما د دې څخه دا غوښتنه ده چې د جوړي حکومت ته بلنه ورکړي دغه روانه غونډه د سیمې د حکومت سره کښېني که نکشي دا څلور دېرش میلیونه افغانانو مظلمه د طالبانو په غاړه ده. وسلام په احترام. السلام علیکم.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي دار افغان تر غوږه ورسېږي. د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې مسکو د ورغلې کښېناستې امریکا او په چین کې کښېناستې چاکلېټ یې وخواله خو له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې. ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې راسه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه خپل کور جوړ کړه له مسلمان سره کښېنه. څنګه افغان یې چې ته مکتب سوځې پل ورانه سربازان د افغان د خوندې مندې ګوره یې افغانان وزمې خواهش کوم چې خپورې کړي هر افغان دې واوري او خدای دې وکړي د خدای دې هدایت ورته وکړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. له ازادي رادیو مو د خلکو پیغامونه واوریدل. تاسو هم کولی شئ د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ټلیفونونو باندې زنګ راووي او کولی شئ خپل پیغام موږ سره ثبت کړئ. اوس هم له عصمت څاروان نه د ټویټر په اړه باندې تازه او جالب معلومات اورو.
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمیر په ورځ کې له زرو تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی. ډېر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي. ټویټر په یوه خبر کې ویلي فالو نه فالو کول، فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي؟ سپام لیژونکي نو موږ ستاسو له لورې د فالو کوونکو شمیر د ورځې له زر څخه 400 ته راکم کړ. اندېښنه مه کوئ، دا به درته ښه وي. ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دې په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي ځکه چې لا هم په ورځ کې 400 تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیژونکو لپاره کافي شمیر دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري.
ته
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تاسو د رادیو اوریدونکو په بیلابیلو موضوعګانو باندې سمسونه را لګلی. بارات خان ساخت د هلمند له بولانه لیکلي، ټول افغانان باید د کتاب په راټولولو کې مرسته وکړي. نن د کتاب نړیواله ورځ هم ده. بشیر بیبسی له ازرې لیکلي دي، څومره چې د سولې خبرې اوږدېږي ګمان مې کېږي چې نتیجه به ورکړي. عبیدالله سروري بیا د لغمان له علیشنګ لیکلي، وروستۍ سیلابونو او اورښتونو علیشنګ ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي. وخت په افغانستان کې د سهار د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې ده. کندهار څخه ولستانه ولسي جرګې ته کامیاب شوې دي. د کمیسیون مرستیال نن ویل چې د پنځم به تر ورځې د څلور ولایتونو او د کوچیانو د حوزې د پایلو د اعلان هڅه کوي. د سول د مشورتي لوی جرګې جوړون کې وای پسلو کې ډیر غډون کوون کې به شي زیوي. ټاکل شوی چې د سول مشورتي لوی جرګه د سور په نهمه په کابل کې وسی. د جرګې د جوړولو د کمیسون لمړی مرستيال زیاول حق امر خیل وای چې جرګه به څلور ورځې وي. پاسمنګان کې د جمعیت اسلامي افغانستان ګوند د ولایتي دفتر رئیس خالد عزیمی وژل شوی دی. د سمنګان د والي ویان نن د ازادي راډیو ته وویل چې خالد عزیمی پرون ماښام په ایبک کې د خپل کور ترڅنګ وشتر شوی او وژل شوی دی. په سریلانکا کې پورستیو خنړیو چاودنو کې د مړو شمیر 310 ته لوړ شوی دی. د پولیسو په وینا 500 تنه زخمیان دي او ډیر زخمیان لا هم په روغتونونو کې پراته دي. د سریلانکا د جمهوریت ریاست ویان ویلي چې حمله د افراطی اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت توحید الوطنی ورته ویل کیږي کړی دي. شمالي کوریا تایید کړ چې د هغ هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر د روسیې له ولسمشر سره د کتنې لپاره مسکو ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن سهار ویلي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر د روسیې د جمهور رئیس د بلنې پر اساس هغ هیواد سفر کوي.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک باندې باندې لوستل شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ناجي صاحب سره واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره غلی. نن په دغه پروګرام کې اچ پی لوري ناروغي په اړه خبرې کوو. په ننني پروګرام کې را سره د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ میلمه دی او زه ناجی اساپ یم. یو راپور چمتو شوی، راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. اچ پی لوری یو بکټریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د معدې د التهابات او د معدې د زخم لامل ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال ازادي رادیو ته وویل چې د اچ پی لوری بکټریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټوي.
د اچ پی لوری بکټریا فقط همدغه یو نوم باندې پیدا کیږي چې د هیلیکوبکټر پایلوری په نوم باندې یادیږي. د دې ناروغي پیښې ډېرې زیاتې لوړې دي او اکثرا په هغو کورنیو او په هغو منطقو کې چې حفظ الصحه مراتیږي، دا د ککړ خوراک او ککړو اوبو د لارې د انسان وجود ته انتقالیږي. خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 2 کالو او 5 کالو ترمنځ وي او هغه کسان چې اکثرا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجرتونه کوي، لکه په نننیو وختونو کې اکثرا جنګونه او بدبختانه نامنې ډېرې زیاتې شوې دي. د ولایاتو نه مرکزونو ته خلک راځي او د مرکز نه نورو شاوخوا ته چې کله انتقالیږي، د دوی د اوبو د څښاک مشکلات موجود وي، خوراکي ککړ وي، مستقیم تماس له امله یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي.
یو شمېر روغتي متخصصین وایي کچېری د اچ پی لوري په وخت درملنه ونشي، حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو، اچ پی لوري ناروغي خبرونه زنګړی شوې. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه هم کولای شئ چې واورئ. ازادي رادیو .org مهیروي. ډاکټر صاحب کاکړ رازو خبرونه تا او د خبرونه په سر کې به موږ ته وایي چې ستاسو په نظر ایچ پای لوري څه ډول یو ناروغي ده او په دې ورسېو کې ولې د پراختیا په حل کې ده؟
ایچ پای لوري لکه څنګه چې د نوم څخه معلومي ایچ پای لوري په خپل بکټریا ده، یو میکروب ده، د ناپاکو اوبو او خوړو د لارې څخه د انسان هضمي سیستم خصوصا معده او د کوچنیو کولمو غلومننۍ برخې ته داخليږي. سرنګه چې دا بکټریا کسه هم دا بکټریا د تیزابو سره حساسه ده، د معدی تیزاب کولای شي چې دغه بکټریا د مینځ ویسي، خو بیا هم په دغه بکټریا کې دغه توان شته، دا قابلیت پکې الله تعالی یې ښه ده. دغه بکټریا چې دا د سپرینګ شکل لري، ګرام منفی بکټریا ګانو په ګروپ کې راځي. سلور دانې قمچینی یا 15 دانې قمچینی چې د فلاجیلا په نوم باندې یادېږي، دغه بکټریا 15 دانې قمچینی لري. کله چې د اوبو یا د ناپاکو خوړو د لای څخه معدې ته دغه بکټریا لاړ شي، هلته دغه قمچینو په واسطه باندې د معدې په مخادی غشا باندې یا د معدې په دیوال باندې ځان نخلوي. کله چې هلته ځان وخه و نخلوي، د پروټیز په نوم باندې یا انزایم لري چې دغه انزایم کولای شي دا کم تیزاب چې د معدې په مخاطی غشا باندې موجود دي دغه تیزاب خونسا کوي. کله چې دغه بکټریا دا تیزاب خونسا کی، کله چې تیزاب خونسا شول، دغه بکټریا بیا کولای شي د خپلو تخریبي انزایمونو په واسطه باندې د معدې جدار ته ځان رسوي. کله چې جدار ته ځان ورسو، بلاخره هم غلطه پاتې کیږي او د معدې د جدار د لمنځوړلو سبب کیږي.
ډیره مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلو. بیا به هم د اړیکو شمیرې ویم: 0995 45 45، او بل شمیره ده 0998 225 55. په دغو شمیرو تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب کاکړ نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. یو اوریدونکی دا اوس په لګه کې دی او د پوښتنه اخلو. ښه راغلی پروګرام تا. لومړی هم ځان راو پیژنې؟ مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې. ښه، فکر کوم د دغه ورور اړیکه له موږ سره پرې شوه. بل اوریدونکی اخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
خوشاله
جوړه او خوشاله اوسئ. ډیره زیاته مننه. مهرباني وکړئ. امنګا ګورئ تاسو. فکر کوم اړیکه کې سستون زده. ډاکټر صاحب، راځو د ایچ پایلوري ناروغي په تړاو له تاسو بیا هم پوښتنې ډېرې دي، ځینې پوښتنې به مطرح کړو تر هغې چې اورېدونکي راځي.
د وړاندې ما ویلې، کله چې بکټریا معدې ته ورسېږي، هلته تکثر کوي او د معدې دغه کوم نورمال غوښین قشر چې دغه د مینځ وړي، کله چې دغه تخریب شروع شي نو په معده کې یو زخم پیدا کیږي. کله چې ناروغ ته زخم پیدا شي، بلاخره که دغه زخم تداوی نشي، دغه زخم ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. کله چې په معده کې زخم پیدا شو نو ناروغ ته د خېټې په پورتنۍ برخه کې سوزش پیدا کیږي. اکثره د شپالري ناروغان چې ډاکټر صاحبانو ته ځي، د دوی زیات شکایت د دینه وي چې معده می سوزي، د خېټې په پورتنۍ برخه کې لاسک دي چې معده می سوزي. چې دغه سوزیدل کله چې زخم پیدا شي په معده کې، هلته چې کوم اعصاب دي، هغه د تیزابو سره مخامخ کیږي، چې دغه تیزاب بلاخره عصبي رشتې تحریکوي او ناروغ ته درد پیدا کیږي. د درد څخه علاوه ناروغ ته دلبدی پیدا کیږي، استفراقات ورته پیدا کیږي او بلاخره ناروغ اشتها د لاسه ورکوي. کله چې ناروغ اشتها د لاسه ورکی نو په دې وخت کې ناروغ خپل وزن هم بایلي.
کچیرته اوریدونکو ته به هم وار وار کو. رزو، یو اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. صافی خوری تسهیلات پسرلی لیکلینا.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی پسرلی صاحب. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب، محترم، نن پوښتنه دا ده چې زه کله مثلا ډوډۍ وخورم، زه نور ډوډۍ نه سم هضمولی، یا نور زما قضایته ډېر زما جان د ورځې وو پیری اخی ډېر قضایته.
ښه، عمر دې څومره ده اسدالله خانه؟
زما عمر د اساس محترم اتلس کاله دی.
اتلس کاله نه، ښه. عمر وخت کې دا تکلیف ورته پیدا شوی ده؟
تقریبا
دوه کاله کېږي. دې تکلیف لپاره ډاکټر صاحبانو ته تلای درمل دي خوړلي دي؟
لالم زمون په خوندې کې ډاکټر دی ډاکټر اشرف ورته یاته په څنډه مو د دوا راخلې فائدې راتونه کړم بل ډاکټر تم لالم د ایس درو په فائدې باندې
کړه خاص څنګه چې ډوډۍ خوري ضرورت درته پیدا کیږي چې بیرون لاړ شي
ها بالکل بالکل
خا خا پوښتنه ته مغوښته جواب درته وایم
لته سیمانه خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب جواب درکې مهرباني وکړئ
اسدالله خان خا خبره ده چې د داخلي یو محترم ډاکټر صاحب ته لاړ شي هغه به د ایچ پایلوري معاینات درته وکړي چې خوشبختانه ایچ پایلوري دی منفي وي نو بیا د لویو د غټو او کوچنیو کلمو د انفلاماتوري یا التهابي ناروغي دی د دغه ناروغي په دغه ناروغي کې ناروغ ته کله قبضیت پیدا کیږي کله ورته اسهال پیدا کیږي بعضی وخت د اسهال سره وینه هم ځی ناروغ ته د خېټې دردونه پیدا کیږي هغه کوم غذایی توکي چې خوري ناروغ دا توکي نشي هضمولای وجود ته نه جذبيږي ناروغ خپل وزن د لاسه ورکوي نو یو داخلي ډاکټر صاحب تلاړ شه د شپایلوري معاینات هم وکړي د ډاکومیتیازو معاینات هم وکړي نو زه چې سونه فکر کوم اول خو به شپایلوري وي کې شپایلوري مراد شولا نو بیا دغه د پښتورګو التهابي ناروغ د کولمو التهابي ناروغ غیدی ته دغه د پاره معاینات کیږي ان شاء الله چې د درملنې وړ دي دغه ناروغي
درملنه بلوریدونکو ته ور ورکو مهرباني وکړئ
هلو
تر دې غږ لږ ټیټ کړئ چې ساسي غږ وورو مګه مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر غلې خبرونه ته مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب مې دی د جوش کوي میدان
ښه مې د دې چې وی عمر هم سمره ده
عمر دې ښکاله دي چې توش
ښه عمر دې ښکاله ده ښه ښه کله چې ډوډۍ خورې دغه نسونه وخت پس د مې دې جوش درته پیدا کیږي
بس مې دې نه دلوګي نه بس جوش پیدا کیږي داسې کله وې چې داسې په ناره دې
اسې نه چې مور شي بوج در باندې راشي ډوډۍ چې خورې ښه ښه ستې د مېرباني
ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ بیا به نور اوریدونکو ته
وکړئ دغه ورور چې اړیکه نیولې وه کله چې ډوډۍ وخورم معده مې جوش کوي نو ان شاء الله ول خو به څه مسله نه وي کوشش دی وکړي چې په کم اندازه ډوډۍ دی وخوړل شي هر هغه څوک چې په زیات اندازه باندې ډوډۍ خوري زیات خوراک کوي د هغه نه وروسته د معدې جوش پیدا کیږي که بیا کوشش دی وکړي چې دغه مل ورور نسوار کوي سیګریټ کوي سیګریټ کوي ورزش نه کوي په زیات اندازه باندې ډوډۍ خو په زیات اندازه باندې خوراک کوي نو کوشش دی وکړي ورزش دی شروع کړي که سیګریټ نسوار کوي دا دی پریک دی په کم اندازه باندې دی ډوډۍ خوري که بیا هم د معدې جوش ورته و نو لاړ شي داخلي ډاکټر صاحب سره دی د شپایلوري یو معاینه دی وکړي د دې څخه علاوه د جړ پنو باندې یو ناروغي ده هغه کسان چې زیات وزن ولري یا هغه مورګان چې حمل ولري یا هغه څوک چې سیګریټ سکوي یا نسوار کوي په دغه خلکو کې هم د معدې جوش پیدا کیږي او بل اخره خلیته ترشي و برازي نو کوشش دی وکړي چې وزن کم کيا ورزش وکيا کم سمو سیګریټ کسکي ادا پرېدايا او کبیا هم دا مشکل مو حل نشو دی داخلي ډاکټر صاحب ته ورشي چې پوره معاینات درته بیا وکړي
او ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د دغه ناروغي د مخنیوي په تړاو به هم لتاسي وورو خو سره زو اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام ازادي راډیو وورای
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
او تو خیم د زابل ولایت کلیل او لفالی ختاش سره په تماس کې ټول اوریدم خو د قدر وړ مېرمنه ډاکټر صاحب ته سره اغلا سلام
ماشاءالله سي مننه مهرباني
نو محترم ډاکټر صاحب د خنیدات څنګه ده چې موږ په وطن کې بعض خلک وایي وایي سهار وختي چې په تاسو خوا باندې یو څوک او به وچی یو څو نو دا د نړۍ د پاره شو دي او بل مې یو عمومي پوښتنه ده چې هغه دوا یې چې سپیر سوي وي یعنی تر وخت تیری لکه مالی شو پیشکاری او ګولې چې د معدې او د پوستکي او د تزریق له لارې کیږي تاسو تر وخت تیری د دې پروژې هغه ګټه نه ولري د انسان لپاره د مرض سبب ګرځي یعنی نور مرضونه ځینې پیدا کیږي که نه پیدا کیږي او وطول معدې او مرضو ته پایلوچ نو مې زما سي اس ټول یو رقم مرز د میډي شو
مده هیڅ پایلوري څنګه مرز د چ پایلوري توخی صاحب
بله یعنی هر د میډی مرض څه هیڅ پای نوري ویل کیږي که د میډی امراض مختلف دي
صحیح ده
سمه ده دغه پاړه به وضاحت ورکړي ډاکټر صاحب که کومه بله پوښتنه نه لرئ توخی صاحب نو ستاسو اړیکه پرې کوو تاسو له خپرونې سره ووسئ ښه د توخی صاحب اړیکه هم پرې شوه ډاکټر صاحب دا دوه پوښتنې به ځواب کړئ
توخی صاحب ډېره زیاته مننه تاسو ته سلام وایم مونږ په طبابت کې یو متل لرو چې نو ایسیډ نو السر کوم ځای کې چې تیزاب نه وي په هغه ځای کې به زخم بنه وي سهار وختي د اوبو څکل نه تنه د دې پر ځای چې د معدې تیزاب خونسا کوي کله د تیزاب په خونسا شو نو بیا چې پیلوري نشي کولای چې دغلته په معده کې خپل وده وکړي او میکروب رامنځته کړي نه تنه چې د سهار په نهار باندې د اوبو څکل د معدې دپاره ګټه لري بلکې د پښتورګو د تیګو دپاره د پښتورګو د انتاناتو دپاره هم ګټه لري بل پوښتنه مو دا وکړه چې دواګانې که ایکسپایر شي تاریخ تیر شي دا تاوان لري که نه لري ټولې دواګانې تاوان نه لري چې ایکسپایر شي سره به هغه خپل مثبت تاثیرات د لاسه ورکوي خو ځینې دواګانې شته دي د دې پر ځای چې هغه مثبت تاثیرات هم د لاسه ورکوي خپل منفي نوي تاثیرات هم جوړوي بل پوښتنه مو توخی صاحب دا وه چې هر د معدې زخم چې پایلوري ده نه د معدې زخم مختلف عوامل لري یو عمده عامل چې 80% د زخم تشکیلوي هغه د اچ پیلوري میکروب ده اچ پیلوري څخه علاوه که یو څوک په زیات اندازه باندې د درد ضد درمل اخري خصوصا دغه اسپرین ډسپرین ګولایګانې چې په اطرافو کې په زیاته پیمانه باندې استعمالیږي او ډیری استعمالیږي دغه څوک چې د اسپرین ګولې په زیات اندازه باندې خوري دغه خلک هم د معدې په زخم باندې اخته کیږي بل عامل یې هغه څوک چې فاميلي تاریخچه د معدې د زخم ولري د غوی اولادونه هم کولای شي چې په اچ پیلوري باندې اخته شي همدارنګه کې څوک د وینې او ګروپ ولري که د وینې او ګروپ ولري دغه خلک هم کولای شي چې په پیپټیکل سره د معدې زخم باندې اخته شي
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري په دغه پروګرام کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ میلمه دی یو بل اوریدونکی اخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی ځان هم رو پیژنئ
مننه خوشحال شئ خیر الله يم له میدان وته ګورئ ته
خیر الله خان نن موږ د اچ پایلوري ناروغي په اړه غږیږو تاسو سره که پوښتنه مهرباني
اچ پایلوري په اړه پوښتنه لرم که بله پوښتنه غواړئ وکړئ
ښه خبره ده مهرباني
مهرباني وکړه
بله پوښتنه مې وکړه که ډېر ګرم وي که تېږم نو دومره ستونزه ډېره ګرم وي دغه دوا د ځان وژنه وکړه نو دې ناروغه مې چېرې
خیرالله خان عمر دې څومره داسه مصروفیت لري
خیرالله خان من غاګورای ښه فکر کوم دغه ورور اړیکه لمک سره پرې شوه دوی همدغه البته یوه پوښتنه وه تاسو
خیرالله خان ویل چې مایوسه کېږم خیرالله خان باید مایوس نشي د حالاتو سره مقابله پکار ده سړی باید مایوس نشي که چیرې ته وزګار وي څه مصروفیت نه لري ځان د څه مصروفیت وګوره په لږو پیسو باندې خیر د کار وکړه هغه ستا ذهن به مصروف وي هغه وجود به دې مصروف وي خپله مایوسه کیدل د ذهني ناروغیو یوه نښه ده که چیرې ته زر مایوسه کیږي ډیر مایوسه کیږي نو د عقلی عصبي او ډاکټر صاحب ته لاړ شه هغوی به درته ذهني درمل نه وکړي که درملو ته هم ضرورت وي درمل به درته درکړي خو مایوسه کیدل په کار نه دي
ډاکټر صاحب کاکړ ځینې خلک په دې اند دي چې که چیرې معده یو وارې په دغه بکتریا باندې میکروبي شي نو د دې میکروب له منځه وړل خورا ستونزمن وي او تر ډېره د میکروب پاتې کیږي ستاسې نظر څه دی آیا په درملو اخیستلو باندې دا میکروب له منځه ځي
بالکل څرنګه چې اچ پایلوري یو ژوندی مخلوق د خپل حرکات لري خپل جینیټیکي ساختمان لري معلوم ساختمانونه لري معلوم انزایمونه لري نو د دغه انزایمونو په بلاک کولو سره د دوی د وجود په تخریبولو سره چې د درملو په واسطه باندې کیږي بالکل کیږي که یو څوک د معدې زخم د اچ پایلوري په واسطه باندې ولري هغه مونږ تر 12 هفتو ته 3 میاشتو پورې مونږ دا دوي کوو که څوک د کوچنیو کولمو زخم ولري هغه مونږ تر 8 هفتو پورې درملنه کوو بالکل دغه ناروغي د درملنې وړ ده خو کچیرته دقیق تشخیص وشي او د ښه کیفیت دوا واخیستل شي او دوا تر معلوم وخت پورې باید وخوړل شي او کم پریزونه چې ډاکټر صاحبان ورکوي هغه باید وشي او ځان ته د اچ پایلوري نه یو څوک ذهني مشکل د ځان ته نه جوړوي چې یو چاته یو وخت کې شپېلوري پیدا شي نو دا د بیا ځان سره ټول عمر د شپېلوري نوم د ځان سره ضبطوي او وایي دي. بس نن شپېلوري شوم، ډاکټر صاحب ته لاړم، درملنه مې واخیست، درې میاشتې پوره شو، بس ښه شوم. خپل دی روحي تداوی دي داخلك ځانته وکي، دومره مهم نه دی شپېلوري. که چیرې شپېلوري به تداوی نشي نو بیا په لنډ وخت کې یو څوک شپېلوري تداوی نشي، ناروغ ته د وینې استفراقات پیدا کیږي، په ډکو امتیازو کې وینه پیدا کیږي، هغه زخم سوری کیږي، د ناروغ میده بندیږي، کم خوراک چې مونږ کوو هغه بیا کولمو ته نه ځي، بلاخره ناروغ ته استفراقات پیدا کیږي، کم خونی ورته پیدا کیږي، ناروغ خپل وزن د لاسه ورکوي. نو که دغه علائم بیا په چا کې پیدا شي، دغه د شپېلوري هغه انذار ده، دغه انذار ده. نو شپېلوري ځان ته باید یو ذهني ټینشن جوړ نشي یو چاته چې پیدا شو.
درملنه څومره یعنی نهایی شونی ده او تر څنګه باید څونه تر څو میاشتو پورې دوا واخیستل شي؟
تر دریو میاشتو پورې دی، شپې دوه میاشتې، تر دوه و د لسونه تر دوه هفتو پورې. هغه بحث لږ دره مسلکي کیږي، پی پی آی اخیستل کیږي، هغه د معدې چې کوم تیزاب دی هغه خونسا کیږي، هغه راکمیږي، ورسره دوه قسمه انټي بیوټیک اخیستل کیږي تر څوارلسو هفتو پورې. که چیرته دی دوه مختلف ترکیبونه لري، درې قسمه ترکیبونه دي د انټي بیوټیکو چې دا استعمالیږي، دغه درې قسمه ترکیبونه ټول باید استعمال شي، ناروغ انشاءالله ورسره ښه کیږي. که بیا هم ښه نه شو نو بیا د جراحي ډاکټر صاحبانو سره هم مشوره کیږي، ناروغ ته انډوسکوپي کیږي، د کمرې د لارې څخه پایپ ورکته کیږي، نو بیا د زخم په ماشیني سترګو باندې کتل کیږي چې دا زخم څه رقم ته ده. بالکل د شپېلوري ناروغي شونې ده، خو د تشویش ترته ضرور نه ده. ډېر
ډېر مننه. نورې پوښتنې هم ډېرې زیاتې دي، خو اوریدونکو ته به وار ورکو. یو بل اوریدونکو ته وار ورکو. السلام علیکم.
خیر الله یم، اړیکه مې کته شوله.
وړه
پوښتنه رانه وکړه، عمر مې نولس کاله دی، دولسم ټولګي نه پاتې شوی یم، په درېمه درجه او کمکور ازموینه مې ورکړې ده، او کمکور ازموینې ته په تمه یم. انشاءالله مطمئن یم چې زه به انجینیري ته تمه بیږم، لومړی امتحان مې
وکړه. خیر الله خان، دغه د مطمئن مې نو بیا ولې مایوسه یې؟ خیر الله خان، مطمئن مې انجینری پوهنځي ته هم کامیابیږي، کې نمرې دې موړې دي، نو بیا ولې مایوسه یې؟
بس چې څه وکړې، منفي فکرونه راته پیدا شي، نو ستړی غوندې هم له ژوند نه ستړی یم، هسې خوند نه راکوي.
خیر، ژوند نه مستړی کېږه، ژوند د کار او د مبارزې نوم ده، هېڅکله باید ستړی نه شي. که بیا هم ډېر مایوسه کېږي، تشویشونه دې زیاتېږي، یو د عقلي عصبي ډاکټر صاحب ته لاړ شه، هغه به لږ درمل درته درکړي، انشاءالله دا مایوسي به دې ختمه شي.
ښه، مننه کوو خیرالله خان نه. بل اورېدونکي ته وار ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
امره ګل کړو دی. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام به خدمت به ډاکټر صاحب محترم.
بسیار تشکر.
یو ډاکټر یی وزیر خو نوم د پروګرام نن قوه از ډاکټر صاحب کې شو قدر ما او د پروستاد د الټراساوند 5 سانتیمتر ما چې کان خو د نتیجه نشان داد. کپسول یوریمکس داده و قدر فایده نکرد. دکتر سبینال هم شما اگر بگوین که امکان خورد شدن غده پروستات هست و یا چی کنه اما عملیات شما؟
خب چند سال است مریض؟
مریض 65 سال است. دکتر
سبینال
اینه می دمی شفاخانه جمهوریت در یورولوژی اینه می ارتراسان داد بازمو
زدرتوایما هغه ناروغان چې عمرونه د نارینه ناروغان چې عمرونه د شپیتو څخه لوړ وي، په دوی کې عادتا د پروستات غده غټیږي. کله چې دغه غده غټه شي نو ناروغ ته غټه شي امتیاز یا ادرار چې کمی ده په مثانه کې جمع کیږي. کله چې دغه ادرار جمع شو بلاخره دغلته میکروبونه هم وده کوي او ناروغ ته بیا سیستایټس یا د مثانه میکروب او ناروغ ته سوزاک پیدا کیږي. کیږي د سو وخت د پاره ناروغ ته هغه درمل ورکول کیږي چې د تشو میتیاز ولاره خلاص وساتي او د پروستات غدا بیرته کوچنی شي. کچیر ته درملنې کارونه ک دغه درملو کارونه ک او ناروغ ته بیا هم سوزاک پیدا کید زر زر ادرار ته نو بیا خلاره د دې لپاره چې د مشکل نه بیغمه شیا بیا د یورولوژي ډاکټر صاحبان پروستات اوباسي او ان شاء الله د تکلیف حل کیږي. نو کوشش وکړئ چې اوسه وخت نور هم د درمل واخلی. کچیر ته نشو بیا جمهوریت شپخانی ته راولا د یورولوژي ډیپارټمنټ ته راولا ان شاء الله پروستات به جرای شي او د مشکل نه بیغمه شي.
دوستانو یادونه کوو چې نن ایچ پایلوري ناروغي په اړه غږیږو او په خبرونه کې کابل کې د جمهوریت روغتون د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ ملمه دی. یو بل اوریدونکی اخلو. مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
بلوچستان چې د روغ اړیکې نیولې و په دې کې د ایچ پایلوري دغه یو نه که خو پکې موجوده ده چې وایي میده می سوځي. د ایچ پایلوري د ناروغي اول نه هم دغه ده چې میده پکې د انسان سوځي. نو ورور جان د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه د ایچ پایلوري د لپاره معاینات وکړه. د دې څخه علاوه ځینې نورې ناروغۍ دي په غټو کولمو او د معدې نورو ناروغۍ دي هغه کې هم ناروغ ته دلبدي استفراق د وزن بایلل کم خونی په دکو میتیازو کې د وینې راتلل د وینې استفراقات دغه اراز ولایم پکې موجود دي. نو کوشش وکړه چې د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شي او دغه پوره معاینات وکړه او درملنه وکړه. پاتې شو د موریقي مشکل دي. د موریقي د لپاره به شاید ډېر درمل به دي اخیستي وي. نو لاړ شي یو ډاکټر سپ ته هم شروع دا چې د وینې کلچر وکا د وینې یو کلچر وکا دغه نورسته بدی انټي بیوټیک بدی معلوم شي هغه انټي بیوټیک واخله ان شاء الله خدای مهربانه ده چې خبر شي.
ډاکټر صاحب کاکړ رازو دي ته چې ایچ پایلوري ناروغي البته ساري ناروغي او کې شمیرل کیږي او کچېری ساري ناروغي او کې شمیرل کیږي څنګه باید مخنیوي وکړو؟
بالکل د ایچ پایلوري ناروغي یو کاملا ساري ناروغي ده او ځکه خو زیات هم ده. د نړۍ دوه پر درې وګړي په ایچ پایلوري باندې اخته دي خو تر اوسه پورې ټولو ته غاراز علایم پیدا شوي نه دي. مهمه او ضرور نه ده چې یو څوک د ایچ پایلوري ولري د معدې زخم دی ولري او هغه دی خامخا دلبدي استفراق او یا درد ولري. عجل او طاقت ځینې داسې مریضان هم راځي کله چې د دوی معده وچاو دي سوری شي او ټوله خېټه د وینې څخه ډکه شي دغه نوروسته دوی په ځان باندې پوهیږي. ډاکټر صاحبان چې ورته معایناتو کې دغه نوروسته پوهیږي چې ناروغ خو ایچ پایلوري وو او هغه زخمې سوری شوی ده. نو ایچ پایلوري بالکل ساري ناروغي ده خو ساري ناروغي مخنیوي کولای شو که چیرته یو څوک پاکي اوبه وڅکي. ته کابل د ښار اوبه اوس نسبتا پاکي نه دي نسبت نورو ځایونو ته نسبت اطراف ته نورو ښارونو ته. دغه مهمه وجه ده چې په کابل کې مونږ د کانالایزیشن سیستم لوس ده هغه عصري او معاصر د کانالایزیشن سیستم مونږ نه لرو. بله وجه ده چې په اطرافو کې څوک پیچ پیلوري باندې اخته کیږي هلته د ساګانو سیستم ده. د ساګانو دغه سرونه پټ نه دي. یو کلیوال ځي ډولچکه ته کوي هغه ډولچکې خو خاوري میکروبونه هر څه هغه ذرات چې په هوا کې دي ټول هغه د ډولچکې پاتې کیږي. هغه ډولچکې ساته کته کی هغه ټول میکروبونه د ځان سره لاندې کته کوي. هغه څومره اوبه چې پسا کې دی هغه ټولې اوبه ملوث کیږي او بلاخره و ډولچره اوجتوي نو کور ته ځي. نو څومره کسان چې په کور کې دی په ایچ پایلوري باندې اخته کیږي. نو ښه خبره دا ده چې د کانالایزیشن سیستم اسري شي د ساګانو سرونه باید پټ وساتل شي. خو معاصر سیستم دا ښده چې برمه وول شي د پاسه پې هغه د لاس یا هینډ پمپ ورباندې ولګول شي او اوبه که چېرته مشکوک یاستو چې اوبه ملوث دي ښه خبره دا ده چې اوبه جوش شي هم د میکروب نه پاکی شي او هم به دغه اوبه سپکی شي. بل لارې دغه د غذایی توکو نه پټول دي لکه د سرک په سر باندې چې کوم غذایی توکي خرڅیږي د دوی سرونه پټ نه وي. نو څومره میکروبونه چې کله چې پایلوري ده که نور میکروبونه دي هغه میکروبونه په خوړو باندې کینی او کله چې وخوړل شي دغه میکروبونه زی میدی ته اول ته د میدی د زخم سبب کیږي دغه هم په شپلوري باندې اخته کولای شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو دغه خبرونه چې اچ پایلوري ناروغي ته ځنګړې شوی و هم دغه ته پات رسیږي. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه هم مه هیروي. اوس لپاره اجازه اخلو. د الله پامن.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.